دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم امریکا او ترکیه د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو د سمبالولو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کابل ته د کورونا د نویو واکسینونو د رسیدو خبر ورکړ.
نن به یو شمېر 15 میلیونه
دا امریکایي واکسین په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې
کورونا مرض په افغانستان کې د سعود په حالت کې دی، د تر کنټرول لاندې نه دی راغلی.
دا موضوع د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې څېړو او په دې خبرونه کې به دا هم واورې.
د شاتو بچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس خاور.
د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله باید په خپل د افغانانو لخوا وسی. د طالبانو استازي چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو بیا په خپلو کې ډزې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای سي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیلمن یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره د اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل نه شي.
اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې وویل طالبان به بیا وخت ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې 300,000 کسیز پوز لري چې د نورو نړۍ په څیر ښه مجهز دي. بل خو د افغانستان حکومت ډاډ شوولی چې دغه هیواد به هیڅکله په کورونی جګړه کې ښکیل نسی. د طالبانو هغه استازي چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تېر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی 4 کسیز هیئت مسکو ته رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو غړو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تېرو 4 ورځو کې په سلګونو دولتي سرتېري مجبور شول چې تاجکستان ته واوړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم سیوی چې تاجکستان ته به د کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځونو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړي او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکی نقش ولري. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال طالبان د تاجکستان د سرحد دوا پر دریمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. افغانستان له تاجکستان سره د 1,315 کیلومتره پوله لري. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلا نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اسلام کلا له بندر څخه افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عامو وګړو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ افغان پوځیان له دغه بندر څخه وتلي دي. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې حضور لري او له پولې هاخوا ایراني پوله ساتونکي ولاړ دي. د هرات والی یا امنیه قمندان تر اوسه د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه تبصره نه ده کړې. د قرقدستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولې په اوږدو کې بیا ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرقدستان یو پوځي وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یوه او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لانجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل سوي وو. تاجکستان وایي د قرقدستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول له سرحد دیوشتیچ ولسوالی ته وښتی وو. د قرقدستان د ملي امنیت کمیټې د وسلولې نشتې خبر تایید کړي خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو دوشنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت دغه راز په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړم ورځ درې راکټونه وویشتل سول او د ډرون حمله وسوه. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه وښوده. کربي زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدیده او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخ کیږي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریې او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. او د هیټي پولیس وایي د هیټي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونیل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تېره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میرمنې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه چې له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکي وژل سوي او اته نور حمله کوونکي لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو ملان ویلي لومړنی ارزونې ښیي چې حمله کوونکي د کولمبیا د پوځ په خوانی غړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر حلوسی اکار سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د تنظیم په اړه موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي وو چې د دوی تر وتلو وروسته شپږ زره ترکي ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کیږي چې امنیتي چارې سمبال کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوی اعلان کړی چې د اګست تر یو دیرشمې نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په یو خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر حلوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ را چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به شپږ زره ترکي ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
Over the last 20 years, په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډېر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اګست تر 1 نیټې به افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,10,000 اوښته دی او د دې وبا له امله د مړو شویو شمیر تر 15,000 تیر شوی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درېیم مینه دوز واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.15 میلیونه دوز واکسین هېواد ته راانتقالېږي او رسمن به د عامې روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به دې واکسین تدبیس کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو خطی که تموی سوک خوشبختانه من هم مرکز هم پر ولایتو که منظم کلچین سیستم یعنی دی سور زنجیر سیستم داروم چی دیگه واکسین اتلاتو لپاره کافی زره او کافی کلچین سیستم مولارو چی ایس مشکل بایدی پساته نکنه بی.
تروس پوری دوام رختا بزارت دسه وصول ټاکلی دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې په ګرښت سره ته به دا واکسین تطبیق کوو او من هغه خلک چې عمرونه ډېر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري یو د ورته چې اوس موږ دا واکسین تطبیق لړ ته شامل کړی دی. هغه دا دی چې د محصلین و متعلمین و خصوصا د متعلمین کورونیت با داغا واکسین تدبیر کیگی و داری پرسنال تا به واکسین تدبیر کیگی دی 500 و دی مکاتب و دی اول سمنا ترشفرگم سطوری دی متعلمین دی مکاتب با داغا واکسین تدبیر کیگی سرچنگ داخلی بیزه شوی کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم مراجعینو سره یې سروکار دنده دغې سره دغه واکسین تطبیقېږي.
له مخالف وسلوالو سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر اوسه معلومه شوه چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرفه ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله اعدادو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی نه په مننی د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونی اوریدلی شي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. یو شمېر عام خلک د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ډالرو له لوړېدو سره د ټولو لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان ملي بانک بیا وایي چې د ډالرو د بیو لوړېدل به دوامداره نه وي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دا هر شي په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورځ تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوری غوړوي او د بد امنیتي وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیا په بې ساري کچه لوړه سي.
دا وار چې دا د ډالر لوړېدلو سره افغانۍ کې ډېر تغییر راغلی، ښکته شوې ده. ورسره مثلا غوړي، لوبیا، وریجه، ګورا، وړه د پوداش کې چې دی مثلا د وړو الاسټیټ را تابکا په 1000 افغانۍ و اوس تقریبا 1110 افغانۍ ته قیمت چې شوی. همداسې ورسره د سیلاب رجا درینیم منه په تونه کې چې دا هغه چې و تقریبا په 1100 افغانۍ و اوس 900 افغانۍ ته نرخ ورسره جوړ شوی دی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم د ډالرو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډېر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، یعنی هغوی ته نسي کولی چې هغه شیان واخلي. یعنی هر شی قیمت شوی دی، خوراک، کباب، حتی نور شیان هم داسې نور قیمت شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بیې ثابت وساتي.
خصوصاً منگا پتیر حکومتونه چې بے ثباته او جګړو ځپلې دي، دوی ته خو اشد ضرورت ده چې خپلې پیسې یا خپله کرنسي په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
د پداسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه لشپک او یا افغانیو نه 2 اتیا ته لوړه شوه. نن د کابل ښار د شهزاده سرای د بایو له مخې یو امریکایي ډالر 1 اتیا افغانۍ او 1 اتیا پوله دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن د دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمېر ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې 2 ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللی چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدیدې شوې دي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کرد. ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د 2 وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه کسان په 50 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه یې د مظاهرو له ویرې تړلی وو. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد ردوي. د 1997 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې د شاتو تولید زیات شوی دی، خو ځینې ستونزې هم شته او هغه کسان چې د شاتو فارمونه لري هغوی ځینې وړاندیزونه لري چې څرنګه کېدای شي چې د دوی د شاتو د تولیداتو کچه نور هم لوړه شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکي شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو له رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. نن موږ یو داسې خطاط او لوحه لیکونکي سره خبرې کړې دي چې په یوه سترګه مکمل معلول دی او د بل سترګې لید هم کمزوری دی، خو بیا هم خطاطي کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګی دی پرې د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نښان جوړ کړي. سپینې جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وایي 14 کاله کېږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه، مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي، د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو خلاص باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل او کمپیوټري لوحې پیدا شولې، نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار کمپیوټر باندې کېږي. دا دونه کار به راسره و چې موږ به سحر را پاسول تر ماښام پورې به نه اوزګاری دلو. ان تر دې چې مېلمانه بعض وخت کې راغلم چې دا مېلمانه څه کوي راځي.
هغه راته وویل چې پوخای په دوکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک ښکلا ته خلکو شا کړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسي لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روښانه او زر نه خرابېږي.
لسکاله مخکینی لوحې زموږ اوس په بازارونو کې لګېدلې دي اوسه پورې شته، او د کمپیوټر لوحه خو د ستې یو دوه درې میاشتې ووتلې. هغه خپل هغه مخ د لاسه ورکوي، خپل مقاومت د لاسه ورکوي، بیا نه پېژندل کېږي دا لوحه ده. بل داسې ده بادونو سره هم خرابېږي او لېږي. استفاده د لاسي لوحې نه ښه کېدلی، ځکه چې واضح لیکل شوی وي، لرې نه ښکاري، ورای نه ښکاري، او کمپیوټر یې زیخ زیخ خطونه یې د نږدې نه ښکاري.
دا یوازې قاري وحدت نه دی چې د بازار له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمېر داسې هم شته چې هم خطاطي کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوې دي. سعید الله ساپه یو له دغو کسانو دی، وایي د خطاطۍ یو په لاسونو د لوحو لیکلې کم شوي، خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار ښه شوی دی. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی، خو ورسره یې د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی. د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوې رامنځته شولې، خو هنر یې زمونږ نه تقریبا واغسته. اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو به فارغ ول، لغې املا صحیح نه ده، د دارالمعلمین نه فارغ دي، دغه املا صحیح نه ده. خطونه حتی داسې خطونه دي چې نو دغه شانې خطونه لیکل کېږي، بیا هلته خلک لوستلی نه شي. خطاطۍ نه به کېدلې د خلکو خطونه ورسره ښه، دغه هنر په کور او په کلي کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر ته کوو.
ښاغلی فدا زیاتوي چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتورۍ هنر اوږد تاریخ لري، نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغو هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي، او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په افغانستان کې د کورونا په اړه وړاندې د روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. تر کورونا پورې د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي په کورونا اخته شوي دي، چې تر دې وروسته د انګلستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم ټوله لوبغاړي قرنطین کړي دي، او پرون له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه وه. دې لوبې ته انګلستان نوي لوبغاړي معرفي کړل، خو دا لوبه په دې باندې جالبه وه چې د انګلستان نویو لوبغاړو د پاکستان ټول ټیم په 121 منډو وسوځاوه، او په ځواب کې په 22 اوور کې دا هدف پوره کړ او یوازې یو لوبغاړی وسوځید. اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی، او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي. تفصیل پرې راپور کړي.
حبیب الله له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300,000 افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کاټي پرکړې دي، کاټي بیا درسونه راکړل، کومه کومه سره تقریبا څلور کاله کومه کر سره وکړي، چا غو ترنګون راکول مشته ګټه خونه ډیره ده. خو د درې کاله کې ریحان دي کر سوي درشه راغلی، ریحان نست نو سره کړو څه تعمل لرو ریحان وکړي څه.
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دي، او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي.
بالا چون وې سه بالا خوره کا مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري کار به خرڅو کوونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سش کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تل وړه شوی، او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی، چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلودی، چې خوشبختانه سش کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی ده د هر کال په تیریدو سره شات په هلمند کې د شات مچۍ په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د مچۍ د روزنې د صنعت د ودې او د کورنیو د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچۍ روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچۍ د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی ته مو په دې خپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. دوی په 12:30 دقیقې د لنډ خبرونو له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. د دغه وزارت وایان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم د افغانستان د شخړې په حل کې همکاري کولای سي. د طالبانو هغه استازي چې پرون مسکو ته تللي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیرش په اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن کړې دي. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په اوږدو کې بیا په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د وروستیو حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده او د هیچي پولیس وایي د هیچي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیچي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې ووژل سو او میرمن یې چاپی سوه.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روختیا د ژوند شتمنی.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع ما باز هم وضعیت مبارزه با کرونا را تعقیب میکنیم. مگه زیاد نمی سازم با مستقیما با دکتر صاحب صحبت شروع میکنیم. فعلا دکتر صاحب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ما هستند. احمدزاده صاحب، سازمان صحی جان میگه که همگیری کرونا در مرحله خطرناک قرار داره. آیا مردم افغانستان متوجه از هستن یا نیستن؟ شوان احمدزاده صاحب،
تاسو معلوم ده چې تقریبا دوا کال کېږي چې د کرونا مرض په ټول نړۍ کې خپره شوی ده او ډېر وخیم حالات پکې مثلا په اول فیس کې او په دوم فیس کې او په دریم فیس کې ده. نو تاسو ښه معلوم ده چې د افغانستان امنیتی لحاظ، د اقتصادی لحاظ او د اجتماعي لحاظ موږ ډېر پرابلمونه لرو، ډېر مشکلات لرو. تاسو معلوم ده چې موږ خلک چې تقریبا فقر لاندې دی، ډېری د فقر لاندې ده، ډېری د امنیت لحاظ مهاجر دی، بیچارهګان دی او ځای نه بل ځای ته مهاجر کیږي او جنگ له لاسه بس خپل کورونه خوشې کوي او نور به د خلکو عامه پویاوي ډېر ښکته ده او دا ټول عامل کیږي چې د کرونا مرض په افغانستان کې خپره شي او تقریبا د سهودی په حالت کې دی. تر پرون شپه پورې هم وغرت ساعته مې وویل چې کورونا مرض په افغانستان کې د سهود په حالت کې دی، د سهودی په حالت کې دی او تقریبا تر کنټرول لاندې نه دی راغلی. تاسو ته معلوم دی. مهرباني صاحب
تشکر. مهمان دیگر ما ډاکټر صاحب زلمه رشتین، رئیس شفاخانه افغان جاپان. رشتین صاحب همیشه یک راپور دیگر داشتیم کدام مرض دیگر هم برآمده در این روزا. این مسئله چسی خارج سیاه صاحب میرم کمک معلومات بتین که این مرض دیگر یا از نوع کرونا یا کدام چیز دیگر صاحب؟
بله، یو بل ناروغی هم چه تقریبا لمره ناروغ من په اتم تاریخ دی امبیمیاشتی یعنی سرطان من سره بیستر شو چې بلک پنګس یا په نامه یا دیگی یعنی تور پنګس او مکرو مایکوزس په نامه هم یا دیگی چې دی په واسطه یو پنګسی ناروغی ده مایستراتی اکثرا هاو کسانو که مایستراتی چې ویروسی ناروغی ولری او بل معافیت کمزوری وی د شکر ناروغی لکه یا ایچ ای وی کینسر ولری او نور مزمن ناروغی ولری نو دا هم کله سي چې پاغو خلکو باندې بد تاثیرات ولری.
تشکر ډاکټر صاحب رشتین.
نه می قارجسیا کې نه غي نه می قارجسیا یا بلک پنګس یا تور پنګس دا پنګسی ناروغی ده، دا ویروسی ناروغی نه ده. خو البته هغه ناروغان چې مخکې کویټ تیر کړی ده کېدی چې د هغو په ادامه هم پیدا شي په هغو ناروغانو کې چې معافیت کمزوری شوی وي یا سټروئید ډېر اخیستي وي او خاصتا په هغو ناروغانو کې چې هغه ورسره د شکر ناروغي ولري یا ما مخکې مو ویلي کینسر ناروغي ولري نورې مزمنې ناروغي ولري دا هم کېدلی شي چې پیدا شي چې تقریبا څو ټایپونه لري چې د پوستکي کې کېدی شي چې مایسته راشي په رینو سیریبرال یعنی په دماغو کې چې معمولا مغز او یا برین او سینوس کې راغلي کېږي سږي اخته کې هضمي سیستم اخته کې او کېدی شي چې په منتشر ډول باندې ټول وجود کې هم خپل اعراض علائم ښکاره کړي.
احمد زاده صاحب اگر بسیار خلاصه بدوی یا ممی موضوع ته یک تشریح بتین که
قارچ سیا یا به حساب مرض فنگسی سیا یک نوع مرض فنگسی توسط فنگس یا توسط مثلا مجموعه مثلا آمبوگیم پوپنک فنگس پوپنک تقریبا یک چیز است که به میان می آید و این قارچ سیا که است که عمگیر نیست یعنی به این معنی که ساری نیست که از یک شخص توسط تنفس به دیگر شخص مثل کرونا ری انتقال کنه. اما یگانه موضوعی که قارچ سیا را ما ارتباط میدیم به کرونا است که در کرونا سیستم معافیت بدن پایین میآید. وقتی که پایین آمد زمینه را مساعد میکنه به قارچ سیا. به این خاطر ما میگیم که اشخاصی که مرض شکر دارن مقاومت بدنشان پایین است، اشخاصی که به حساب آیرن دیفیشینسی هستند یا کمبود آهن در وجود دارند مثلا انیمیا هستند یا کم خونی که به حساب سبب آیرن دیفیشینسی هستند و در پلی از مرضای سرطانی اشخاصی که به حساب به زیادتر از دواهای استروید مثل دکسامتازون و پریدنیزولون و چیزا استفاده میکنند مقاومت بدنشان پایین است، زمینه ساز است برای مداخله قارچ سیا یا امی مرض فنگسی سیا. و مرض فنگسی سیا که است عمگیر نیست، سابق عموما در تمام جهان زیادتر واقعات را 20 واقعه زیاد نمی بود، اما امسال در هندوستان تقریبا 9000 واقعه شب حساب کشف کردن. چرا که زمینه ساز از کرونا بود، چون کرونا مقاومت بدن پایین می آورد. دیگه که مریضای کرونا در جریانی که به حساب تداوی میکنن زیادتر از استروید استفاده میکنن، یعنی میخواد استروید ها دواهایی هستن که به حساب مقاومت بدن پایین میارن. و در پلی از این مرض که است که اعراضش عموما مثل که دکتر صاحب رشتین گفتن میتونه که از طریق سیستم تنفسی مثلا مداخله کنه داخل سیستم بدن شوه و عموما به حساب باعث از این میشه که خود کام و دان یا کلش سیاه بگرده و پونیدگی به میان بره، حتی این باعث پونیدگی چشم ها میشه، چشم ها را سیاه میسازه و در پاری از او باعث کوری میشه و این اعراض است که باعث میشه بالاخره باعث مرگ مریض میشه. این می خودش اعراض است که از سبب پایین بودن مقاومت بدن قارچ سیا مداخله میکنه یا همین فنگس مداخله میکنه و باعث مرض در وجود انسان میشه.
تشکر دکتر صاحب احمدزاده. حالا برای اینکه سوالات تکرار نشه به شنونده ایزم و فرصت میتیم، شنونده ایزم بفرمایید.
سلامون اونی که ایلی نظر صاحب عبدالقهر و تندوز زیم در پروان نظر صاحب دری پختنه میو یا سی خودیری دی خونور اوریدین که با پختنه ما در پختنه چی یو خود اغانو مغاز پیراغلی دی دا رادو قطر سوا کیده ایسی داکر صاحب سوال دا جواب هم ویده ایسی مانه دا ایور دره چی دا ساری دا که غیر ساری ناروغی دا او دی ترسنگ چه کم سرای پا دا قطر سوا یه دا دیر خلق و دلتا نیولی دی زیخ پلم نیولی و الحمدلله کسیم سلاب خلا سرازی دا سی قرانتین و ما بات کسیم و الحمدلله کسیم چه دا بیام پا دی کم ناروغی دا تیرا کری دی ساری بیام پر آگر دی دوباره نیسی کنا او دې څنګه چې د کومو اورو حکومتونه استفاده وکړي غواړو دا شاین علاقه بد ورته حکومت خلونه استفاده وکړي چې موږ عوام خلکو پوه شي دا پوښتنه مې وکړه جواب راکړي ډېر خوشاله شوم په وخت مخکې
ډاکټر صاحب رښتین شما می سوال را فهمیدین کول شه نه ان شاء الله بفهمین جواب را کړئ
بله اول دا نوې ناروغي پاکلا یا د بلک پنګس وا هغلا چې تورا تور پنګس ورته وي چې مخکې ډاکټر صاحب هم خبرې وکړلې چې دا ناروغي خوشبختانه ساري نه ده، یعنی مانا د تماس په واسطه یو بل ته نه ورځي، لکه موږ چې په کرونا کې قرنطین مراد کوو دی کې قرنطین ته ضرورت نشته، خو ولې کېدلی شي چې کوم ناروغ په کوم ځای کې وي هغه لباس سره یا له روجایي سره دغه شیانو سره په تماس کې د هغې تماس نه امکان دی ولري چې انتقال شي، خو دوی به بیا هم حفظ الصحې ته ډېر مراد کوي، ډېر پاملرنه به ورته کوي. او بل دا کویر ناروغي دا چې دوه ولې دوباره سړی پیاخته کېدلی شي، هو دا دوباره هم پیاخته کېدلی شي، ځکه ډېر ناروغان داسې مونږ سره ستاسو روغتون ته راځي چې یو کرب مثبت شوي دي، څه وخت وروسته بیا مثبت شوي دي. البته چې خپل دا چې خپل پرسونل نه ګورم چې مثبت شوي دي، خو دومره ډېر په تکلیف نه ورکوي، یعنی د په خفیف شکل پې هغه کېږي تیریږي. او درېمه پوښتنه د ورور د خوړو په هکله وه چې ویلې چې کوم خواړه خو معمولا کوشش دی وکړي چې ترکاری با په هغه خواړه خواړه چې ویټامین سي لري هغه نه دی ډیر استفاده وکړي، لکه نارنج لیمو هر سبزی تقریبا ویټامین سي او د نور منډالونه دا ډیر لري، نو کوشش دی وکړي چې د لمدغو خواړو نه ډیر استفاده وکړي.
یک شنوندې دیگر میگیریم.
کاریشان است واس کابل به تماس شده، ما یک شخص یک دکاندار هستم، ما دمی دکان خود هر نفر که نه مگه مایات گرم بخو ورزش کو، آیا ای دم نمارد شدم فایده داره که زمان دکتر سعید میره من بشتیم و زمان خودشان من دمی دکان هستم آقای نظر همی چای خود هم آنی منه میده خدا شده چو در مود چای هم گرم و داغ میخورم از زمان دکتر سعید بشتیم که می آیا خط داره آیا خوب است ورزش که
احمدزاده سعید
به جواب یکی برادر ما خطم باید بگیره که فکر میتونم از مایات گرم مقاومت بدن باید بالا برده، از بهترین میوه‌جات استفاده شود، ترکاری که داره ویتامین سی استفاده شود، چرا که ویتامین سی باعث برنشان مقاومت بدن میشه.
دکتر صبرشتین امیر به زبان پستو شما هم اگه چیز علاقه میکنین دکتر صبرشتین.
گرم مایات خوب بیا ساس باندیم که در خپل مایات څومره گرمیږي عمره تاکیم کیږي، یعنی فاکیږي صفایی زیاتیږي، نو څومره موږ پاک شان خرو یا اسکو موږونه د وجود ته ګټه رسوي ترسي په دې اساس باندې نوې چې تاسو ګرم مایا توخري ترسو چې دی کم مایا چې اصلي هغه په خډه ول پاک سي او تاکیم سي او له دې څخه د استفادو کې واقعا ګرم مایا باید واخلي ترسو هغه ستونیم چې په استلا لونګو ساتل شي ورسره او په دې اساس باندې ګرم مایا بیخي هغه دي.
اصل منطق از خوردن آب ګرم از قبیل مسائل تا جایی که دیگه تلویزیون ها را ما تعقیب کردیم همی میتابولیزم فعال نگه داشتن است، یعنی میتابولیزم بدن میگن فعال باید باشه، از او خاطر عوض سه وقت نان مثلا پنج وقت نان کم کم خوردن، مثلا آب زیاد خوردن، این مانایش ما چیم نگه دکتر صاحب دکتری ما بدت میخوره نمیخوره احمدزاده صاحب یه منطق درست است یا غلط است؟
این گپ شما بسید درست است جناب نظر صاحب، همین خود وقتی که ما یه چیز رو میخوره مثل که دکتر صاحب رشتین گفتن فیصله همی خود اول گرم یا مثلا چیزی که داغه است همی سیستم تنفسی و سیستم عمومی رو مکملا تحقیم میکنه پاک میکنه. من پیشتر گفتم که خود یعنی آر این ای ویروس یک کرونا که هست شکل یک خطره شمع هست و اگر چیز در ما شما بخوریم که عرات بلندشه باشه او را او میکنه دوب میکنه از دن میبرشه میره به سیستم عمومی سیستم عمومی را گفتن گفتن از دن میره خود در قابل تیزاب میره مقاومت نداره بیشتر اون تردن میره.
رشتین صاحب به پشتو امی میتابولیزم اگر تعریف کنین امی اوگرم برازی که ما در چند جای دیگه هم دیده بودم که میگن او یخ یخ باشه امی کل چربی های بدن یخ میزنه به طور مثال، اما گرم باشه او یخ نمیزنه به تحرک سبب میشه. رشتین صاحب بفرمایین شما به پشتو بسیار خلاصه بگوین که میتابولیزم اوگرم بفرمایین صاحب.
اصلا انسان وجود چه دا خو کیمیایی فعالیتونه دی چې میتابولیزم خپل یو انابولیزم ده یو کتابولیزم ده چې یو ترمیمی او بلې په اصطلاح لکه مرکب جوړونکی او تجزیه کوونکی دي. نو په همدې اساس باندې دې کې بدل ډېر غنی چې فقط په دې خاطر باندې ما ته مخکې ویلې چې کله ګرم مایا تخیستل کېږي چې چون د دې یو خو دغه میکروبونه چې خوله باید وایي په دې کې ټول عمر کوشش وکړي چې لنډه وساتل شي، او کچیر پرزن دغه چون مایا تخیستل کیږي دام وایرس کا مجموع کیا یادول کیږي یا کووید 19 چې دا تم سره پوسی سیستم ته داخل نشي، ځکه او به چې کله موږ سکو ګرمي وبو دا د هضمي سیستم په طرف باندې دي. نو په دې خاطر چې دا څخه جلوګیری وشي تنفسي سیستم ته داخل نشي، کله چې تنفسي سیستم ته داخل شو بیا ته ډیر مشکلات مست راځي. موږ کوشش کوو چې دلته داخل دي دې لپاره چې موږ ټول عمر دا هر وخت لپاره ستونه هغه وساتل شي لوند وساتل شي چې تنفسي سیستم ته تنفسي سیستم څخه موږ مخه ونیول شي، که هضمي سیستم ته داخل هم شي په هضمي سیستم کې داسې تخریب نه راوړي، یعنی هلته بیرته د هضمي سیستم له لارې بیرته کېدای شي خارج هم شي. نو په همدې خاطر یوازینی میکانیزم به دغه وي زما په نظر باندې چې د تنفسي سیستم ته د داخلېدو څخه موږ مخه ونیسو. او په همدغه باندې چې موږ ګرم مایعات واخلو ستونه نرم ساتي، چې کله نرم او تازه لوند ساتل شي تنفسي سیستم څخه مخه نیول کیږي، او د تشرف څخه چې یو کار تنفسي سیستم ته داخل شي بیا ډیر تخریبات مې تروړي. موږ کوشش کوو چې دغه میکروب یا دغه وایرس همدا په داخل د خوله کې موږ لمیزه وي شو داخل تلال نشي.
بله شنوندي بفرمایئ.
نظر صاحب ګرچې بخت وقایوشه شلوندام روشنی انداختن و دکتر صاحبام گفتن، لیکن یک سوال ما دارم، ما گفتم می نویت ویروس هندیانه دلتا کی است، این چی فرقی با نویت انگلیسی داره؟ یعنی مثلا علائم از چی است، چی مشخصات داره که می بره دکتر صاحب یکم روشنی بر ما بندازه خوش می.
خوب سوال است از دکتر صاحب احمدزاده، می جواب را می گیریم. احمدزاده صاحب بسیار خلاصه اگر می آره جواب بتین صاحب.
عرب یک عرب است، به چی کرونا شکل انگلیسی باشه تو شکل هندی باشه شاید دلتا باشه، اما در شکل انگلیش که هست که جای شاخته است یا انقسام شلیش است که در افغانستان و در منطقه آسیا و ایسان در اندوستان ایجا و ایسان اینا به شکل دارن. مگر از نظر اعراض و تغییرات کرونا یک کرونا اونمو اعراض داره، اعراض که چی داره شکل هندی باشه چی در شکل انگلیسی باشه، تا جایی که به ایسان من معلومات دارم، من دماغ کمانه من ایفرام که بشکی که به اسمه چی میگه.
شنوندی عزیز بفرمایید سیب وردک سیب هستیم.
از ما پرسنه در نظر سیب محترم دکتر صاحب رشین سخه در واکسین بباره که در کرونا واکسین یو دوز مر لگوله ده در کویشول در اندی اوز دوم دوز وقت رسه ویده پا ولایتو که انتا مرکز که وی اخلاص ویده نو دی پا مقابل که بل چینایی لگول کیجی نه لگول کیجی ده دی تصویت چشی ده دی نظر چشی ده داغ از مشکشتن اولا.
دکتر صاحب زلمه رشتین بفرمایین سبی مشکل چطور است؟ جواب شما چطور است؟ بفرمایین.
واقعا چه ده یک مشکل ده هندی واکسین یا کویشل چورتوی اغا واس پا افغانستان که اول دوز شوه ده، اگر که چه اکثر خلق دوم دوزن کرده خو ولی زین زمان وطنداران پاکی زل دینا دیامی رخصتی وزارت وای چې ان شاء الله دا په راتلونکي کله سره ذکر راشي، او کله چې راغی دوم دوز دی بیا همدغه عین واکسین بیا وکړي. نو دلته دې واکسین خطو په دې کې دا چې کله اول دوز وشي د دوم دوز یې باید په څلورم هفته یعنی یوه میاشت وروسته وشي، که هم نه شي نو دا کېدلی شي چې تر شپاړس هفتو پورې هم وشي، یعنی وخت پکې شته ده. نو تشویش ور خبره نه ده، انشاءالله چې هفته دو هفتو کې به راورسېږي، کله چې راورسېده همدغه کویشل واکسین دي دوم دوزم وکړي، او چینایي واکسین چې کوم اوس عام تطبیقېږي هغې نه ډډه وکړي، او تر اوسه تحقیقات هم داسې ښیي چې اول دوز او دوم دوز به د عین کمپنۍ باید ووسي.
شنوندي دیګره بګیریم.
محترم ډېر خلک وایي دا میوجات خو مهم دي، د هغه دپاره کرونا دپاره خو ډېر خلک داسې تفسیره کوي چې دا تربوز یعنې هندوانه وایي تاوان کوي،
تو شنوندی دیگه هم بگیریم؟ بله شنوندی جیش؟
ما گفتم تقریبا نگان 15 روز میشه که ما از این مرض کام کردیم دیگه بسار همه سر ما بسار درد میکنه و دیگه بدن ما بسار همه تو ضعیف شده دیگه همه در ما به مزد بسار.
دکتر سبرشتین لطفا بفرمایین سب سوال ها زیاد جمع شد.
یو خدا دی ده غرور پاک لچه ده وی سر می درد که و بدن درد ده و ضعیفی ده و نو عراض والا هم که اما دو کرونا دیو خو خبره ده چه دی خپل نزده داکتر تا یا سیهی مرکز تا ورشی او کنه ای ویلی تو رفتون تا سه کمزه که ده آلتا ورشی تر سوال تا داکتران نزده نو گوری چه کم مایناتور تا ضرورت دی ها مایناتور تا توسیگی یا کنه پی سی آر تست چه ده آغا ورطا وکی چه ده تست مثبت ده کنه ده که چه را تست مثبت ده بیا پا مغا قسم بده تا بس تدایی ور کهی که خطی پا متوسط شکلی که ده که کور که کرنتین که تدایی ور که و که چه را پردن بیا آغای شدید و یا وقتیم خونی دی شدید نیدی که پا آغا حالاتی یا اکسیجن که بیا که ده داخلی بیستر کی
دکتر سیب می وجهات میگن که بسیار بخوره
کرونا د ناروغی پاک لبا دو ما چه یس یوم یوم مرتا زرنل لری هر می وچه دا تقریبا گتا که خواه آغا چه ویتامین سی دیر لری لکن آرنج تو مالتاس لو لیموس لل یا آغا ورتا پیده لری خو میوه دسی میوه نشتا دا او نو ویلسوی دی چه دا میوه د کرونا لپارا پا زرر دا یا تاوان دا نو کوشش دیو که جسم را سبزیجات اخلی و پا میوه که چهارا میوه خورل دیشی میوه دی اخری میوه ورطا کم نقصن لری
خربوزه و تربوز بسیار اوش شرین است یعنی شکر زیاد داره از او خاطر میپرسند
اوش که شکر لری بیل خبره ده خو مننده چه هر شکر ناروغ دیوی اغا دی اغا وی کرونا ووسی یا هر کرونا ناروغ دی اغا دی شکر ووسی نو چکل دی ورسر کرونا جمع شکر دوارو ووسی نو پا دی صورت که بیا داکتر لارخون مطابق دی ورطا مغا که لارخون ورطا که دی مغی مطابق اغا کی گی مخورانی دی ولی که چیری اغا وی په اصطلاح دی کرونا وی او شکر ولوسی بیا خربوزه او لکه اندوانا او خټکی او دا شه ورته کم نقصنه لري
داکتر سه ناز یک نو واکسین که شده بعد از واکسین دوم که شوند
او پیش خو ما گفتم د پښتو خبر مخکې مو ولې دا کوویشیلډ واکسین جوړور خو په خپل هوکا ولا دا کله چې اول دوز وسی دوم دوز یو میاشت وروسته کیږي او کچیری واکسین ونه وشي کدا تر شپاره سابتو پورې یعنی څلور میاشتو پورې وخت لري چې دا واکسین ورته وشي کچیری نوې راغله یا پر دوز نشته کې د سیراتون ګلاس ورځو کې د عامه روغتیا وزارت راوړي توضیح کې بیرته یعنی څلور میاشتو پورې هیڅ خبره نشته د تشویش و خبره نشته څلور ورځې نه دي بلکې څلور میاشتې دي چې څلور میاشتې او څلور شل ورځې کېږي کتر یو څلور شل ورځې پورې هم دوم دوز وشو هیڅ خبره نشته ما یو څلور شل ورځې کې دوم دوز تطبیق شي نو دا تشویش وړ خبره نه چې لس ورځو کې یو میاشت کرانه یا څلور ورځو کرانه یا پنځوس ورځو کرانه البته دا د کوویشیلډ واکسین په حقله دغه ده او چې نوی واکسین چې خپل هغه لري هغه به اول دوز چې کله وکړو چې هغه اوس جریان لري دا اوس هم کېږي دوم دوز دې په یویشتمه ورځ کېږي او که چېرې پردن په یویشتمه ورځ ونه شو کولی شو چې تیوې میاشتې پورې یا څلور هفتو پورې یا دېر ورځو پورې موږ کولی شو چې دا واکسین هم تطبیق کړو
یک شنونده وصل شد بله شنونده عزیز
سوال ما ډاکټر صاحب هم وایست که موږ مرض نه وای چې گفتن می مرض نه و واکسین داره مثل کرونا ور یا نه داره
شنوندی دیگه هم هست بله شنوندی هست بفرمین
ما پختن داده داکتر خیر نکنه نظر خیر سی دلتا خوصی دا اول سو کرونا و نیسی اغا دا منی نکنه نظر خیر سی زه کرونا یما کنه چا تزان نخی بیا پا دیسی اغا حتا اغا مل سی کنه امره هم بس پا مغا معمول مطابق سنگ سی هم ملی خخیگی اما غا سی دا مره هم خخیگی نسوک ماسک لگه کنه نسوک اغا ملی سرسی کم سی سلوک مخ کې خلکو کو هغه کې ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده
بله سوال را گرفتین سی په فرمای
دا اول خو چې ضرور پښتنه وکړه دا کار دي سیا چې ورته وي یا تور پنګس دا مرز خو کین اوس نوې پیدا شوې ده اگر چې بخوا وو خو تل ته ظهور یا وسو کو واکسین تر اوسه نه پیدا شوې واکسین ورته نشته ده او نو چې سره کوم چې هیڅ کوشش وکړي چې ځان ته وساتي په نور او باندې پردن لکه من دا قالشیا چې دا په ګرد غبار او دوړو کې ویل دوړو ګرد غبار نه ځان وساتي ماسک استعمال کی لاسونه په ګرم اوبو باندې وینځي او د خاورو سره په تماس کې چې دین ځان وساتي او چې دا په داخل د خوله کې ډیر رشګي او په جبه کې او په وریو کې نو کوشش دی وکړي چې غاښونه کم از کم د ورځې دوه ځلې درې ځلې برش کړي تر څو د دې نه مخنیوی وشي او بل دی بل لور چې ویلې کرونا اول خو سوګي منی نه او کوي منی پردن بیا ما سه په کور کې پاتې یا پردن چې مړی کیږي په ما لکه نور مړو په شکل هغه سه جنازې کې هغه سه رسم رواج کوي نو من دې ته دا توصيه ده خو همدغه حالات دي چې من سرزوري او افغانان سرزوري دي نیملي چې ورځ تر بلې زمونږ حالات ناروغي زیاتیږي او مړي پکې ډیریږي همدغه اصول نه مراد کول دي څنګه مې هیله ده چې همدغه کم هغه د عام روغتیا د وزارت کمی لارښوونې چې دي هغه په ځان باندې عملي کړي ګڼې ګوڼې ونه کوي په دغو ورځو کې فاتحې ونه کوي جنازې ډېرې غټې ونه کوي تر څو ماسک استعمال کی اما کم لارښوونه چې ورته دیان روغتیا وزارت کوي په موږ باندې دی عمل وکړي او تر څو په راتلونکي کې د لوی لوی پاجو څخه موږ مخنیوی کړی دی.
بله شنوندي عزیز بفرمایئ.
دغه اطرافو کې مثلا د لوري ځایونو کې او د ښارونو چې لري دي په دغه ځایونو کې څوک د سره د کورونا په حساب باندې اول کې پوهېږي خو بس کس کوي ورسره داسې پوره تدابیر نه لري نو د بعض خلکو لپاره څه کول پکار دي او یا څنګه علائم دي چې چا کې څوک وګوري چې یاره دا کورونا دی زنه باید ځان وساتل شي.
ډاکټر صاحب رښتین بفرمایئ صاحب.
دا راز علائم خو تقریبا اوس هغه لکه تبا دا سر دردی دا پکې ټوخی دا پکې بیشتایی دا پکې د ذائقې حس له منځه تګ دي تګ دا په هغه حالاتو کې دي چې خفیف حالات دي یعنی میلډ حالات کې او کله چې بیا پر ځان لږ متوسط کېږي یا شدید حالات توضیح کېدی دلته نفس تنګي پیدا کی ورسره نو په دې کله چې نارو نفس تنګي پیدا کوي نو په دې صورت کې باید هغه صحیح مرکز ته مراجعه وکړي د دې اکسیجن چیک شي جوګر څومره اکسیجن دا کچیر نوي درجو نه اکسیجن سچوریشن موږ ورته وایو کچیر نوي ولخته ته یاره باید بیا داسې روغتون ته ورسي چې هلته بستر شي او کاغنه پردن سچوریشن پورته وي یو نوي دونه وي نو هغه ناروغان عمل ته په خپلو کورونو کې هم کېدلی شي قرنټین کېږي اوس خو اکثره جب کې دا آر آر ټي ټیمونه ورته وایي په ولایاتو کې هغه ګرځي دا سکرین کوي ګوري کم ناروغان اراض و علائم لري هغه ورته خپل هغه لارښوونه ورته کوي او هغه دوا لازمي دوا ورته ورکوي تر څو دې موږ ټیمونو سره په تماس کې شي ځکه چې په هر ولایت کې دا ټیمونه ستدا او د عامه روغتیا وزارت رهبری کوي یا عامه روغتیا ریاست په موږ ولایتونو کې نو موږ سره په تماس کې شي هغه ورته بیا چې کله دې ناروغ نږدې نه وګوري د هغه لارښوونه ورته کوي هغه لارښوونه ورته دې خپل ځان باندې عملي کوي.
تشکر. یک شنوندی دیگه.
ما تقریبا یک سال پیش یعنی مرض کرونا را تیر کردیم اما بسیار سطحی تیر کردیم و تر آزار به اصطلاح مرا نداد اما مزه دان ما صاحب هیچ جور نشده همین مزه دان طعم دان هیچ صاحب تغییر نکرده هیچ جور نشده یعنی ما اکثرا نه بوی صحیح میفهمم و نه مزه غذا را.
ډاکټر صاحب زما رښتین شنیدین صاحب
کوس دا وی چې ما مشکې په ساتي ته ډول کې راکړی اې د پاغه وخت کې یوازې په اراض علایم باندې اکتفا کړی و چې دا وی دا کرونا دا کچیر ټیس کړی و چې هی مرکز ته تلو نو موږ نشو ویل چې واقعا کرونا به و یا باندې و ځکه چې ټیس کړی کني دا کړی او بل دا چې دا وی د مزه او بوی دا هیڅ لا څور کړه ډیر وخت کېدل چې پردن دا کرونا وو بعض وخت بعض کسانو کېدل چې تر ډیر وخت پورې دی هغه اختلاطات پاتې شي خو بیا هم ښه خبر ده چې عمل ته یو نږدې مرکز ته ورسي او ډاکټر صاحب مشوره وکړي کېدل چې بل مرضي بل وجه د بل ناروغي له وجه د کې د اراض علائم یا د کمپلیکیشن پاتې وي چې هغه سره مشوره وکړي هغه ورته خپل اغاسته چې لازم یغه ورته توصیه وکړي
امکان داره که دیگه مرزا بوده به ډاکټر مراجعه کن.
بالکل بالکل ځکه چې یو ډیر وخت او بعض وخت ډیر کوم او کې دي چې ودام معلومه ده چې کرونا وکنه ځکه تست کړه کړي دا کړه ځکه هغه وخت پروسه کال دومره امکانات هم نه و چې مونږ ټیسټونه وکړو مونږ هغه وکړو ځکه هغه ظرفیت او هغه امکانات چې نن سره هغه پروس کال یو کال یو نیم کال مخکې نه و مونږ سره.
بله بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب زلمه رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن همچنان بسیار زیات تشکر از آقای دکتر نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی.
ಶಬ್ದ ಗುಲಾಬಿ ಬರಂದೇ ಬರಂದ